پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. و بوری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي. د افغانستان ولسي جرګې هم د دغه اعلان هرکلی کوي او وایي چې هغه تجربې ته په پام سره چې خلیلزاد د افغانستان له شرایطو لري د سولې په پروسه کې به مهم رول ولوبوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاحکار وټاکل سو. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. او په جاپان کې هغه هوایي ډګر چې د تېرې ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډېدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه سوې ده، د تخلیې چارې پیل شوې. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سلاحکار وټاکل سو. مایک پومپیو پرون نوښت اسلام آباد ته د سفر په لاره له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورسي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکي د زلمی خلیلزاد مقرری د اشکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جديده. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بنفوذ سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نه وخت افغانستان پر گاونډي او په ځنګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي سوی دی. د هلمند والي وین عمر ځواک وایي دغو افغان سرتیرو ته د ګریش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې د مرګ ژوبله اوښتې ده. ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. دا جګړه تېره شپه سوې ده. د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200 زر ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سه شنبه په ماښام خپور سو راغلي چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دوهمې نیټې پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له خپلو کورونو او سیمو څخه 215 تنه بې ځایه شوي دي. په دې کې تر 10,000 ډېر هغه کسان دي چې د غزنی ولایت په وروستیو جګړو کې په موقتي ډول بې ځایه شول. په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله تر 415,000 ډېر کسان بې ځایه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې له پاکستان سره د امریکا سړې اړیکې بیرته جوړې کړي. پومپیو پاکستان ته په لاره دی او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره چې د امریکا یو منتقد دی خبرې وکړي. دوی به همدارس د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم خبرې وکړي. په دې سفر کې له مایک پومپیو سره د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری دی. ټاکل شوی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه له پاکستان سره د امریکا لغوه سوې مالی مرسته او دوه اړخیزې اړیکې به د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د یو کال راهیسې پر اسلام آباد د واشنګټن فشارونه زیات شوي دي، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل چلند بدل او اقدامات زیات کړي. په جاپان کې هغه هوایي ډګر چې د تېرې ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډېدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه سوې ده، د تخلیې چارې پیل شوې. دغه طوفان چې ویل کېږي په تېرو 15 کلونو کې یې ساری نه درلود، د جاپان لویدیځې برخې په تېره بیا د جاپان دوهم لوی ښار اوساکا ځپلی دی. وړې کښتۍ او بسونه د کانسای هوایي ډګر د هغو زرګونو مسافرینو د انتقال لپاره موظف سوي چې تېره شپه یې په تقریبا خوندي ځایونو کې تېره کړه. راپورونه د دغه طوفان له کبله د شاوخوا لسو کسانو د مړینې او سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په دې پیښه کې یو شمېر بنسټیزې ودانۍ او کورونه ویجاړ سوي دي. سختو بادونو چې په ساعت کې 216 کیلومتره سرعت یې درلود، ودانۍ ړنګې، لارې موټر یې چپه کړل او یو 2500 ټنه ټانکر پر هغه پله یې واړوه چې هوایي ډګر ته رسېده. د دغه پله د خرابېدو له کبله د یوې مصنوعي ټاپو لاره په موقتي ډول وتړل سوه او له کبله یې 3000 مسافرین او نور د هوایي ډګر کارکوونکي تېره شپه په هغه سیمه کې ایسار سول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په 18 نیټه د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه به خپل دریځ روښانه کړي. ولسمشر ترامپ به د ملګرو ملتونو په مقر کې د نړۍ د مشرانو د راتلونکي سرمشریزي پر مهال تاکر وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ناوخته د ترامپ ته د اقدام اعلان داسې وخت وکړ چې متحده ایالاتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه واخیسته. امریکا متحده ایالاتونو په تېر یوه کال کې په امنیت شورا په دې خاطر فشارونه وارد کړي چې په خبره د ایران پر وړاندې جزایی ګامونه نه پورته کوي. نیکی هیلی او ولسمشر ترامپ په وار وار د ایران په اړه تون نظریات څرګند کړي او دا هیواد یې د سوریا او یمن په کورنیو جګړو کې په لاس لرلو او د 2015 کال اټومي تړون په سرغړاوي تورن کړی دی. ایرانی چارواکو د امریکا د ولسمشر لخوا د امنیت شورا د یوې جلسې د مخته وړلو او د پریکړې اعلان او د نیکی هیلی د تازه تورونو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان وایي خلیلزاد د افغانستان او سیمې له حالاتو ښه خبر دی او د په افغانستان کې د سولې په بهیر کې به مهم نقش ولوبوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. او ری په نورستان کې د شر ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی. د روغتیا رئیس وایي چې په دې ولایت کې د شر څو پیښې کشف شوې دي.
نورستان کې دغه ناروغي پیښې لرلې او همدغه موږ اړتیا حس کړه چې دوی ټولو ته واکسین وشي او دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو.
نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به روانه میلادي میاشت ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري کوي چې موضوع به پر ایران څرخي. د راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خبرو. اسادی رادیو اوری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 تپه صاف او واضح اوریدل شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان مسؤلیت سپارل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر واچوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. دغه راز یو شمېر افغان کارپوهان هم دغې ټاکنې ته خوشبین دي او وایي چې خلیلزاد د افغانستان اوږده تجربه لري، د افغانستان او سیمې له حالاتو ښه خبر دی او په افغانستان کې به د سولې په روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل له سټډیو راسره دی. بلې، افغان صاحب، په دې اړه ولسي جرګې څه ویلي او له چارو له کارپوهانو سره چې تاسو غږېدلي یاست؟
بله د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د مسؤلیت لسپارلو سره هم زمان د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسن وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د دغه هیواد لپاره مهم رول ادا کړي. د دغه کمیسن مرستیال داود کلکنای وایي چې زلمی خلیلزاد د تروریزم د تمویل او د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات لري او له ګمارنې سره به د دغې پدیدې په وړاندې مبارزه جدي او چټکه سي. ښاغلی کلکانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخې پالیسي او سیاست په اړه کره معلومات لري.
معلومات های کافی در مورد افغانستان و در مورد منطقه داره و هم از جمله کسایی است که همیشه در جریانات منطقه و افغانستان دخیل بوده است. از سیاست های پهلوی پاکستان هم معلومات کافی داره. بنان آقای خلیلزاد میتونه در منطقه در آوردن صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم آدم موفق باشه.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د سه‌شنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان مسؤلیت زلمی خلیلزاد ته سپارل شوی دی. ښاغلی پمپیو ویلي د امریکا د رهبری هڅې دا دي چې د افغانستان د اوربند او سوری د پروسی ټول مسؤلیت زلمی خلیلزاد ته وسپاري. زلمی خلیلزاد افغان الاصل امریکایی ده چې په پاکستان زیات انتقادونه کړي او له دې وړاندې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دندې ترسره کړي دي. په یو شمېر راپورونو کې راغلي چې ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او لوی درستیز جوزف ډانفور سره په سفر کې ملګرتیا کوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي ښاغلی خلیلزاد به له تروریزم سره په مبارزه او د سولې په پروسه کې مهم نقش ادا کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
جناب خلیلزاد د سفیر پاتې شوی ده او بل د افغانانو سره په ډېره وسیع توګه باندې د غلري بلدیت لري، سیمې د هېوادو سره ډېر بلدیت لري. خلیلزاد ته افغانان خوشبینه دي چې بالاخره دی د افغانانو سره هم خپل نقصان د مصالحې په لاره کې وسیع ډیپلوماتیز ولري او د سیمې د هېوادو سره هم خپل لیدنې کتلې ولري.
اوس به ولیدل شي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره څه کولای سي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو مننه. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ځانګړي سلاکار په توګه د خلیلزاد د ټاکنې اعلان تیر اونۍ د ټاکنې په اړه راپورونه خپر شوي و، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه نه و تایید کړی. د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره تایید کړه چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې خپل ځانګړی سلاکار ټاکي. مایک پومپیو دا خبره هغو خبریالانو ته وکړه چې پاکستان ته له سفر مخکې د د لپاره راټول شوی و. مایک پومپیو نن په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د غرض په افغانستان کې د سولې او ثبات پر مسایلو خبرې کوي. ښه ده چې د زلمی خلیلزاد د دغه نوې ټاکنې په اړه د مایک پومپیو د اعلان او د غرض دا چې زلمی خلیلزاد مخکې څه ترسره کړي دي په دې اړه د سفیر الله ستانکزي راپور ته غوږ شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خاص سلاکار وټاکل شو. مایک پومپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر په لار له هغو خبریالانو سره په خبرو کې دا اعلان وکړ چې له ده سره پاکستان او هند ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. پومپیو وویل ښاغلی خلیلزاد به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي او دا ټول مسایل به مخته یوسي. رویټرز لیکلي چې د زلمی خلیلزاد مقرري دا ښکاروي چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. په خپله ښاغلی خلیلزاد د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره غږېدلی و او ویل چې د امریکا سیاست له اوربند څخه ملاتړ او د سولې په خبرو کې د مثبت رول لوبول دي.
وزیر خارجه امریکا وزارت خارجه گفت که امریکا
خلیلزاد ویلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې امریکا له اوربند او د سولې له خبرو ملاتړ کوي او حاضر دی چې پکې برخه واخلي. د امریکا سیاست له اوربند ملاتړ او د سولې د خبرو د پیل ملاتړ ده او په دې برخه کې د مثبت رول لوبول دي.
رول مثبت د ری قسمت بازی کردن.
زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو با نفوذه سیاستوال ګڼل کیږي او وخت نا وخته د افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول پر پاکستان د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. خلیلزاد داسې وخت تعین شو چې د امریکا حکومت په پاکستان باندې د 300 میلیون ډالرو مرسته لغوه کړې او علت یې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پاتې والی ښودل شوی. خلیلزاد د 2003 تر 2005 کلونو پورې د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې او د افغانستان د اساسي قانون په جوړولو کې هم مرسته کړې. خلیلزاد چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې زیږیدلی، په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د داخلي کړۍ یو مهره ګڼل کیږي. په عراق کې د امریکا د سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دندې ترسره کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و.
د امریکا د ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو څیړونکی مایکل کوګلمن وایي د خلیلزاد ټاکنه دا معنا لري چې د ټرمپ اداره غواړي یو لوړ پوړی چارواکی په یوې ځانګړې د روغې جوړې پر پروسې تمرکز وکړي. خو کوګلمن په وینا پر پاکستان د خلیلزاد انتقادي چلند ته په پام سره هغه دا پیغام هم ورکوي چې کله د سولې خبرې او د روغې جوړې پروسه پیلېږي، ښایي اسلام آباد ترې څنګ ته شي او دغه پروسه به ترې لرې څاري. د خلیلزاد د ټاکنې اعلان په داسې حال کې کیږي چې مایک پومپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پوځ له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړي. امریکا له پاکستان څه غواړي؟ د پاکستان د چارو څیړونکی ایاز وزیر وایي
د امریکا سره ګمان کوم چې بل خبره شته نه، هغه هم دغه غواړي چې تاسو د افغانستان د امن پر اغوستو پروسه کې څومره مدد کولای شئ، طالبان کانه کولای شئ، په دې راضي کولای شئ چې د افغان حکومت سره کینی څه جوړو کې څه لار راوباسي. نو د نه علاوه ما ته بل لار نخ کاری د څه نشته، ځکه چې نور تقریبا هر طرف نه خبرې بند دي، همدغه یو ځای له راغلي دي. نو زما خپله دا اندازه ده چې پومپیو دله له روان دی چې همدغه خبره پاکستان سره نوې حکومت سره وکړي چې د عمران خان حکومت په دې کې څومره کومک کولای شي.
د پاکستان د چارو څیړونکی ایاز وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې څلور ورځې مخکې امریکا پر دې هیواد 300 میلیون ډالر مرسته لغوه کړل. دې مخکې هم 500 میلیون ډالر د روان کال په پیل کې لغوه کړی و. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وزي اورېدلی شئ. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې نجه صافه یې اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نړیواله پرختی اداره له افغانستان سره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د دوو مهمو پروژو لري یو څلور لس میلیونه ډالر ورسته کوي. د کرنې او بولګولو وزیر نصیر احمد دورانی د امریکا د پرختی ادارې له استازیو سره تیر ورځ په دې اړه د هوکړه لیک د لاسلیک په مراسمو کې ویل چې د یادو پروژو په عملي کېدو سره به په راتلونکو کلونو کې د هیواد د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو په 1.5 سلنه زیاتوالي کې مهم رول ولوبوي. د کرنې وزارت وایي دا پیسې په مالدارۍ او نیالګیو د ګرانبیه نباتاتو د ودې لپاره ولګول شي. د امریکا د پرختی ادارې د معلوماتو له مخې د کرنې او مالدارۍ وزارت پروګرامونه به د خصوصي برخې په مرسته او د کرنې او اوبو لګونې وزارت په څارنې سره په راتلونکو 5 کلونو کې عملي شي. د دایکندي د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي دایکندي کې سلویخت زعفرانکاران روزل کیږي. د دایکندي ولایت د کرنې رئیس سید عبدالواحد فیروزی نن ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو پروسس او بسته‌بندي د زعفرانو په کیفیت او بیه کې رغنده رول لري. نوموړي ویل چې دغه سلویخت زعفرانکاران د زعفرانو د پروسس او بسته‌بندۍ او زعفرانو د کرنیز عملیات په برخه کې روزل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې پومډر ول د زنیو خوراکي توکو به یو بوجي قزقي وړ 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجي 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیر ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 4 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر جنی تومن 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1502 افغانۍ.
ازادي رادیو اورید غرمی 12:19 دقیقه دی. ازادي رادیو لپی او استودیو غرمنی خبری خبرونه تغوغی است. او سم ایوا نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د امنیت شورا دی وی غونډې مشري په خپل وکړي. حاضر د امنیت شورا مشري د امریکا په غاړه ده او عموما د دې شورا غونډې نن سبا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی کوي. خو ترامپ دی وی ځانګړي غونډې مشري کوي. ځانګړتیا په دې کې ده چې دا غونډه د ایران پر سر بحث ته ځانګړې ده. اسمت څاروان سره په سټډیو کې دی که اول څاروان صاحب اوریدونکو ته د دې موضوع په اړه نور معلومات ورکړي.
ډېر مننه نوري صاحب. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د روان سپتمبر په وروستیو کې د ایران په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. دا خبره په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سه شنبې په ورځ وکړه. امریکا حاضر ده د ملګرو ملتو د امنیت شورا ریاست په غاړه لري. میرمن هیلی د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره وویل چې د دې هدف دا دی چې د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د سرغړونو د ادعاو پر سر پر ایران نور فشارونه راوړل شي. د خبريالانو ته وویل ولسمشر ترامپ ډیر خوشاله دی چې کوم دا یقیني کړو چې ایران له نړیوالو مقرراتو سره سم چلی شي. د همدارز وویل که د ایران له لوري د تروریزم ملاتړ ته وګورو نو که د دوی له لوري د بالاستیک توغندو آزموینو ته توجه وکړي که هغو نیول شویو وسلو ته پام وکړي چې ایران یې حوثیانو ته ورکوي دا ټول کارونه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو سرغړونه ده. دا ټول سیمې ته خطرناک دي او دا ټولې هغه چارې دي چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي. امریکا وروسته لدی چې د 13 اگست په 1 نیټه پر ایران یو اړخی سخت بندیزونه اعلان کړل، هڅه یې کړې چې نړیواله ټولنه پر ایران فشار راوړي. امریکا د غراز د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي لپاره نننۍ ورځ یعنی د نومبر 15 ضرب العجل ټاکلی دی.
نو آیا نړیوالې ټولنې له امریکا سره په دې برخه کې لاس یو کړی دی؟
اروپایانو د بندیزونو په برخه کې د امریکا د پریکړې په وړاندې مقاومت کړی. خو د روانې اونۍ په پیل کې جاپانی رسنیو وویل چې د دغه هیواد حکومت موافقه کړې چې له ایران څخه به د تیلو اخیستل دروي.
په خپله ایران تر اوسه څه عکس العمل ښودلی؟
ایران ویلی چې د امریکا له لوري پر ایران د بیا بندیزونو د لګیدو خلاف د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي او وایي هیله لري چې د ملګرو ملتو د محکمه به د امریکا یو اړخیز بندیزونه وځنډوي.
البته په محکمه کې دغه موضوع څیړل کیږي. دواړه لورو خپل هغه دلایل وړاندې کړي دي او محکمه به په دې اړه پریکړه کوي. خو امریکا وایي چې دغه محکمه د دې صلاحیت نه لري چې دغه موضوع وڅېړي. له څاروان صاحب نه مننه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه څو راپورونه ته مخه کوو. په کندهار کې تازه راستنه شو کډوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو پروګرام پیل شوی. چارواکي وایي د دې پروګرام له لارې به په کندهار ښار او ولسوالیو کې سلګونو نو راستنه شو کورنۍ د غلۍ اوبدلو په برخه کې وروزي او وروسته به ورته کاري فرصتونه هم برابر کړي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو د پیاوړتیا پروګرام پیلېږي. د تازه راستنو سو کورنوي د اقتصاد جوړونې پر دغه پروګرام $3 میلیونه لګښت راځي چې د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په کندهار کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو د کاري فرصتونو د پروګرام مسؤل محمد اقبال وریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیل شوي پروګرام په لومړي پړاو کې به په کندهار ښار، ډنډ، پنجبایی، دامان او ژړې ولسوالیو کې 1500 هغه کورنۍ چې تازه له پاکستان او ایران څخه راستنی سوی وي د غالی وبدلو په برخه کې روزل کیږي او وروسته به ورته د غالی وبدلو کارځایونه جوړیږي تر څو له دې لارې خپل ورځنی ژوند مخته یوسي.
او دا کارګاو وشلو باندې مش کار نه ختمېږي. البته دا څو سټیج لرو مش د دې ورسته مش د غالي دی به جوړوي. اما دا یو لنکې چې غواړي مارکیټ سره مش دی مارکیټ سره لنکو اتا انټرنیشنل مارکیټو سره لنکو او دې ته ډېر ښه سهولتونه مش نور برابر کړی دي. لکه مثلا د دې هغه کم غالي چې په خوا جوړېدل زاره ډیزاینو باندې مش غواړي چې نیو ډیزاینونه شرکتونو سره مخبر کړي. غالي عبدالله عمومي اتحادیه سره مش پاړي کې
دال ماس په نوم له پاکستان راستنه سوی کډواله د غالي عبدالو په لسوي پروګرام هیواته د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره ګټور بولی او د دوام غوښتونکې ده.
کومه چې شهر شزه او خپل د کور اولادونه یې زامن یې کار سره کولای شي. لکه یو کارګا چې ورکی د ټول درې دلې سي ورسره خپل د اولادو خپل مور یعنی خپل د کور مشران شي کارونه کولای شي. امي کشران کارونه کولای شي او خپل د کور خدمات او خپل د کور د مسکینی شه د لکه غریبی شه هغه اقتصاد ورته پیوړی کیږي.
په اینی وخت کې د کندهار د والی مرستيال عبدالحنان منیب د تازه راستنیدونکو کډوالو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو پروګرام مهم بولی. د منیب په وینا دا ډول پروګرامونه کولای شي چې د بیکاری کچه راټیټ کړي.
چې هغه د انکشافي برخې چې هغه د یمار برخه ده نن دا برنامه چې په اقتصادي برخه کې ده بل خصوص موږ د خوندو لپاره مننه ځنې وکړم. واکان ځنې وخت موږ خوندې د خپل کور یا فامیل د نه پکې د برابرول د پاره د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي.
په کندهار کې پر داسې محل د گاونډي هیوادونو څخه د تازه راستنو سو کورونی لپاره د کاري فرصتونو د پراختیا پروګرام پیلېږي چې د دې ولایت وسیدونکي د بیکاری لړوري کچې څخه شکایت کوي.
او د افغانستان د نورو سیمو په څیر په نورستان کې هم ماشومانو ته د شرې ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د نورستان د عام روغتیا رئیس وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 1 لک زیاتو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو پورې وي دغه واکسین ورکړل شي. د نورستان د عام روغتیا رئیس وایي چې په دې برخه کې په ټولنه کې یو مثبت دریځ په دې وروستیو کې غوره شوی او څوک د کمپاینونو مخه نه نیسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په نورستان کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په اکثرو برخو کې د شری ناروغي موجوده ده او همدا لامل شو چې د شری ضد واکسینو کمپاین پیل کړي.
مرکزی نورستان کې خپل د پارون کې مونږ پیښې لرلې. په غربي نورستان کې مونږ پیښې لرلې. همدارنګه په شرقي نورستان کې کدا ته وایم په مجموع کې مونږ په نورستان کې دغه ناروغي پیښې لرلې او همدغه مونږ اړتیا حس کړه چې دوی ټولو ته واکسین وشي او دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو. 1 لک او 2000 او 1000 ماشومان دي چې د دوی عمرونه به د 9 میاشتنۍ نه واخله تر 10 کلنۍ پورې د ټولو ماشومانو ته مونږ
ډاکټر ستوري ویل پوخوا په یو شمیر سیمو کې د پولیو او نورو واکسینو خلاف نظرونه موجود وو خو اوس یا د ستونزه حل شوی او دا ځل به د پولیو او شری ضد واکسین ټولو ماشومانو ته ورسوي.
پوخوا موږ زیاتو ستونزو سره مخ وو په کومو سیمو کې چې مخالفت کېده له خلکو سره خبرې شوې دي د ټولنو سره د علماو په ذریعه باندې او هغه ته د اطمینان ورکړی شوی دی چې دغه واکسینونه ګټور دي او هیڅ ډول زیان نه لري. نو خوشبختانه مونږ په نورستان کې داسې ډېر واضح
هغه وایي شری خپل وژونکي ناروغي نه ده خو کله چې ورسره نورې ناروغۍ شریکې شي نو بیا د ماشومانو د مرګ سبب کیږي او د کورنیو مشرانو ته پکار دي چې خپل ماشومان په شری لاخته کېدو وړاندې واکسین کړي او کله چې ناروغان شي نو ډاکټر او یا هم روغتون ته دې ورسوي چې په وخت درملنه وشي او له مرګ وژغورل شي.
مرض دی چې ډېر زیات اختلاطات یا جانبی عوارض ورکی چې هغه له وجې نه د ماشومان مړینه رامنځته کیږي. خوشبختانه چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین موجود دی او دغه واکسینو په سبب دغه مړینه په مجموع کې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو راکمه شوې ده.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې پکې د شری ناروغي زیات لیدل کیږي او لامل یې هر کال ګڼ ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام درته خبرو، خو اوس به عصمت سروان ته غوږ شو چې د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي.
اپل د یوې داسې چوکۍ یا سیټ د اختراع حق ثبت کړ چې پر هغې له ناس کس سره په مختلفو لارو ارتباط ټینګوي. دا چوکۍ چې هاپټیک فیدبک فار ډاینامیک سیټینګ سیستم نومیږي، ورباندې ناس کس ته د لړزنده سیګنالونو په وسیله د خطر خبرداری ورکیږي او یا په داسې ډول قات کیږي چې ناس کس له خطره ژغوري. له دې چوکیو څخه به په اتومات یا بې چلوونکي موټرو کې کار واخیستل شي، خو اپل اوس په لکسس موټرو کې چې سینسرونه او کیمرې لري دا سیټونه ازموي. څو کمپنۍ د اتومات موټرو په جوړولو او ازمویلو کار کوي او ګمان کیږي چې راتلونکی د دې ډول موټرو دی. دا چوکۍ داسې سینسرونه لري چې یو لمسی سیستم پکې فعالیږي او د لړزې په وسیله د موټر چلوونکي ته خبرداری ورکوي. اوسنی دا ډول سیستمونه یوازې هغه مهال صوتي خبرداری ورکوي چې موټر له لارې ووزي او یا یې ټایرونه له سپینې کرښې سره ولګیږي.
د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو او اوس به هم فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سلاکار وټاکل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له دوی سره همکاري وکړي. د هلمند ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د ملي اردو درې سرتیري ورزل سوي او یو بل ټپي دی. د هلمند والیوان عمر ځواک وایي چې دغه افغان سرتیرو ته د ګریش کولسوالۍ په یخچال سیمه کې د طالبانو په برید کې د مرګ ژوبله واوښته. ځواک وویل چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته ده، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. د روان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 200 ډیر کسان بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه راپور کې چې د سې شمې په ماښام خبر سورغلی چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 2 نیټې پورې تر 200 ډیر کسان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له خپل کورونو او سیمو بې ځای شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل هله لري چې له پاکستانی چارواکو سره په لیدنه کې له پاکستان سره د امریکا سره اړیکې بیرته جوړې شي. پامپیو پاکستان ته پر لار دی او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره چې د امریکا یو منتقد دی خبرې وکړي. په جاپان کې هغه هوایی ډګر چې د تیر ورځې د قوي طوفان له کبله یې چارې ځنډیدلې او یوازنۍ ورغلې لاره یې ویجاړه شوې ده، د تخلیې چارې پیل شوې دي. دغه طوفان چې ویل کېږي په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه درلود، د جاپان لویدیځ برخې په تیره بیا د جاپان دوهم لوی ښار اوساکا ځپلی دی. وړې کښتۍ او بسونه د کانسای هوایی ډګر د هغو زرګونو مسافرینو د انتقال لپاره موظف سوي چې تېره شپه یې په تقریبا خوندي ځای کې تېره کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د سپتمبر په 16 نیټه د امنیت شورا یوه غونډه مخته یوسي او د ایران په اړه به خپل دریځ روښانه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان لایو بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې توکو د قاچاق او په وړاندې د مبارزې په سرنګواري راپور لرو او دا هم اوري چې د احتیاط درملنه ممکن ده خو ځینې شرایط لري. دا چې دا کوم شرایط دي دا به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو راځي اوس د تیرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په لسګونه ټنه نشهیي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار رسنیو